السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه رحمت الله افغان د یو ساعته پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټولګي د سر موضوع دا دی چې په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسي چارواکي په دې هیواد کې انساني قاچاق ته اندېښنه څرګندوي او د هلمند د خانشین د جګړې په اړه به وروستي معلومات واورئ. خو له هر څه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې د پاکستان په قبایلي سیمه چترال کې مشکوکو کسانو د یو بت پرست مذهبي اقلیت دوه غړي وژلې دي او دا هم اوري چې د استانبول یوې محکمې ولستنه ترک ژورنالیستان د ترکیې له مذهبي مشر فتح الله ګولین سره د اړیکو په تور په بند محکوم کړل. خو له هر څه وړاندې د افغانستان کورني خبرونه له ناجي ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د هلمند خانشین ولسوالۍ ته یو شمیر کمانډو ځواکونه استول شوي. په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسه د انساني قاچاق په اندېښنه څرګندوي او د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز فیض آباد کې د یو مازا موټر د چپه کېدو په پیښه کې یو لس محصلین وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف کمانډو ځواکونه استول شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تېره شپه وسلوالو مخالفانو د هلمند پر خانشین ولسوالۍ تهاجمي حمله کړې ده. دغه وزارت وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو په نښته کې 13 وسلوال مخالفین وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. دغه وزارت وایي ډېر ژر به د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې وسلوال لمات مخشي. بلور ته بیا د هلمند د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رډیو ته وویل چې خانشین ولسوالۍ د یو ډلیز بریت پترس کې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. سرچینه وایي په دې بریت کې وو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. طالبانو د ولسوالۍ د نیولو ادعا کوي او وایي چې ګڼو پولیسو ته یې پکې مرګ ژوبله اړولې. په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسه د انساني قاچاق په اندېښنه څرګندوي. د دې موسسې مشر محمد شعیب ناصری نن د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې نمانځغونډې ته وویل چې که حالت داسې دوام وکړي افغاني ټولنه به له جدي ستونزو سره مخ شي. د موسسه وایي چې افغانستان په روان میلادي کال کې تر ټولو ډېر د انساني قاچاق له ګواښ سره مخ دی. دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش دفتر یا سیګار هغه راپورونه نه منی شویلي. افغان حکومت د سلور میاشتو په موده کې 15% خوره سخت دریزو ته لاسه ورکړې ده. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین نازد رډیو ته وویل چې دوی په بیلابیلو سیمو کې سخت دریزو ته ماته ورکړي.
دوی
وایي موږ د دښمن تحرکات او حمله تاییدوو. خو دا نه منو چې دښمن به زموږ نه کومې سیمې نیولې وي. خو برعکس تاسې ګورئ چې دښمن په بېلابېلو ولایتونو کې ماتې خوړلې. خو د سیګار یو نوی راپور څرګندوي چې د افغانستان حکومت تر مې میاشتې د خپل قلمرو په سلو کې پر 15.6% برخې ولکلرله. خو د فیصدي د جنوري په پیل کې 10% و. دا په دې معنی چې له 1400 ولسوالیو څخه 19 د حکومت له ولکې وتلې دي. او د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز فیض آباد کې د یو مازدا موټر د چپه کېدو په پیښه کې یو لس محصلین وژل شوي دي. د ولایت ویان ازادي رډیو ته وویل چې د ښار دغه محصلین د بدخشان بهرک ولسوالۍ ته په چکر تللي وو چې تېره شپه یې موټر د کوکچې سیند ته ولوېد. نوموړي ونه ویل چې دغه محصلین د کوم پوهنتون وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د پاکستان په قبایلی سیمه چترال کې مشکوکو کسانو د یو مذهبي اقلیت دوه غړي وژل دي. سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوي کسان د کلاش په نوم یوې بت پرست قبیلې غړي دي. د کلاش قبیلې یو غړي ویلي چې برید کوونکي تر پیښې وروسته د افغانستان نورستان ولایت ته تښتېدلي دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو په وړاندې بریدونه ډېر شوي دي. د استنبول یوې محکمې ولس تنه ترک ژورنالیستان د ترکیې له مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور په بند محکوم کړل. د ترکیې حکومت ګولن په دغه هېواد کې د کودتا په ناکامه هڅه کې په لاس لرلو تورنوي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې دغه ولس ژورنالیستان په یوه تروریستي سازمان کې په غړیتوب تورن سوي دي. ګولن او د هغه اړوند کسان دا تور چې تروریستان دي وي یا دي هم د دوو اونیو مخکې په کودتا کې لاس لرلی وي ردوي. محکمې څلور خبریالان چې له ګولن سره ارتباط لري خو یوازې د مطبوعاتو د ازادۍ غوښتونکي دي خوشي کړي، خو اولس تنه نور یې تر محکمې مخکې د تروریستي فعالیتونو په تور توقیف کړي دي. ګولن له څلورو کلونو راهیسې په امریکا کې جلا وطنه دی. د امریکا دفاع وزارت د ترکیې د ولسمشر وروستۍ ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل شوي د امریکا پوځ په هر یو نه یو ډول په ترکیې کې د کودتا د وروستۍ هڅې ملاتړ کړی او یا پکې دخیل و. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا پر متحده ایالتونو انتقاد وکړ او یو عالي رتبه امریکایي قمندان ته یې د انتقاد ګوته ونیوله چې اندېښنه یې څرګنده کړې وه چې د کودتا دغه هڅه ښایي د امریکا او ترکیې پر اړیکو اوږدمهالي تاثیرات ولري. اردوغان وویل چې واشنګټن د کودتا د پلانونکو خوا نیسي. ولسمشر اردوغان پرون په انقره کې د یوې وینا په ترڅ کې د امریکا نوم ونه خیست، خو ویل چې هغه هېوادونه چې د ترکیې د ډیموکراسۍ پلوي نه کوي د دوی ملګري نه دي. د یوې اجازه راکړي دا پشکاره وایم، هر هغه هېواد، هر هغه مشر چې د ترکیې د ډیموکراسۍ په اړه، زموږ د خلکو د حقونو په اړه او زموږ د راتلونکي په اړه اندېښنه نه لري، بلکې د کودتا د پلانونکو د برخلیک اندېښنه ورسره ده، هغه زموږ ملګري نه دي. دوی باید په دې پوه سي. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي مشر پیټر کوک وویل هر ډول ادعا چې ګواکې امریکا د کودتا ملاتړ کړی پوچ ده. د وویل د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر له خپل ترکي سیال څخه ډاډ ترلاسه کړی چې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو پر ضد روانه جګړه به اغېزمنه نه سي. په ارمنستان کې د بلوازد پولیس پرون وخت د پلازمینې یریوان د پولیسو یوه کمپاوند ته نږدې له سلګونو کسانو سره په شخړو واوښتل. دغه کمپاوند د هغو وسلوالو لخوا نیول سوی و چې د ارمنستان له اپوزیسیون ډلې سره اړیکې لري. په دې تاوتریخوالي کې چې د ازادي راډیو درې خبریالان هم پکې چپین سوي، د ډزو او چاودنو ږغونه اوریدل سوي دي. مظاهرچیانو چې له وسلوالو سره خواخوږي لري هڅه وکړه چې دغو ودانیو ته دننه سي. وروسته له هغې چې د بلوازد پولیسو ورسره مقابله پیل کړه، دوی د ډبرو ګزارونه وکړل. پولیسو په ځواب کې د لنډې شېبې لپاره پر مظاهرچیانو لاسي بمونه او وشکې بیونکي ګاز وکارول. د ارمنستان چارواکو د مظاهرو له مشرانو وغوښتل چې د خلکو ډلې د ښار مرکزي سیمې ته بوزي. د ارمنستان د بشري حقونو د څارونکي ډلې دفتر ویلي دوی هغه راپورونه څېړي چې پکې ویل شوي پر خبریالانو د پولیسو په جامه کې کسانو حملې کړي دي. د ازادي اروپا یا ازادي راډیو پر خبریالانو د مسلکي دندې پر مهال پر حملې خواشیني څرګنده کړې ده. او د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا د سوریې په شمالي شهر حلب کې د روسیې له لوري د بشري خدمت لپاره د ځانګړو عملیاتو پر پلان اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې حکومت او په سوریې کې د بشار الاسد رژیم اعلان کړی چې د حلب شهر شاوخوا ته به د بشري کومک لپاره لارې پرانیزي او په دې ډول به ملکي خلکو او هغو وسلوالو ته چې تسلیمیږي له حلبه د تېښتې لار ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل دا پلان ښایي په سوریې کې د بحران د سیاسي حل لپاره د واشنګټن او مسکو ګډ پلان تخریب کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي سټیفن د مستور هم پرون پر روسیې غږ وکړ چې په حلب کې د داسې لارو پرانستل د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان ملګرو ادارو ته پرېږدي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چادر سید azadiradio.com یا ازادي راډیو ور کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اورو چې په افغانستان کې د بیړنیو مرستو پراختیا موسسې چارواکي په دغه هیواد کې انساني قاچاق پراخ اندېښمن کړي دي. آیا قاچاق څه ته ویل کیږي؟
په نړیوالو یا د ملګرو ملتونو په تعریف کې قاچاق انساني هیغ قاچاق ته وایي چې په زور باندې کیږي.
د همو اوري چې د افغانستان عدلي وزارت د مظاهرو اعتصابونو او اجتماعاتو د قانون متن له رسنیو سره شریک کړ.
قانون ما رو کمک میکنه تا در راه اندازی اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات روند قانونی شده نظر بگیریم و رفتار قانونی داشته باشیم.
که تر پای را سره ملتیا وکړی. دا یو شمیر نور مسایل به د ازادۍ راډیو په روانه خبرونه کې واوري. اوس هم راځو د دې خبری ټولګې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسې چارواکي په دغه هیواد کې انساني پراخ قاچاق اندېښمن کړي دي. دا موسسه وایي چې په افغانستان کې په روان میلادي کال کې تر ټولو ډېر د انساني قاچاق له ګواښ سره مخ دی، چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. په همدې حل کې د افغان حکومت ځینې اړوندې ادارې وایي چې د انساني قاچاق پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده او په دې لړ کې یو شمیر کسان هم نیولې دي. همدا مهال را سره د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران میلمه ده. یوسف خان، په دې اړه وروستي معلومات ورکړي.
بلې، په افغانستان کې د بیړنیو مرستو د پراختیا موسسې چارواکي وایي چې افغانستان د دوه کلن نسبي ښه حالت وروسته یو ځل بیا د انساني قاچاق له خطرناک حالته تیریږي. د دې موسسې یو مشر محمد شعیب ناصری د شنبې په ورځ د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې نمانځ غونډې ته وویل چې که حالات همداسې دوام وکړي، افغاني ټولنه به له جدي ستونزو سره مخ شي.
دوام به ډېر واضح، افغانستان حکومت به ډیر خطرناک حالت سره مخ کیږي. په دې چې دا اوس موږ وینو ماشومان، ځوانان، ښځې اختطافیږي، په زور باندې کارو ته اړ کیږي، په زور باندې بدو فعلو ته اړ کیږي، او زر تر زره حکومت دې ته باید متوجه سي. که نه متوجه کیږي، افغانستان حکومت به خپل نقص ویني او د نړیوالو فشارونه به پډیریږي.
د دې موسسې د معلوماتو له مخې افغانستان له دې اړخه په 2014 او 2015 کلونو کې څخه لوري ته تللی و، خو په وروستیو کې یو ځل بیا د جدي ګواښ سره مخ دی. انساني قاچاق ټولو هغو اعمالو ته ویل کیږي چې له مخې یې په یو چا باندې ځینې کارونه اجباري تحمیلیږي. اجباري ودونه، څوک سوال ته مجبورول، په زور کډوالي، په نشه یي توکو او نورو زرناکه کارونو د چا بلدول، او ځینې نور هغه څه دي چې ویل کیږي په افغانستان کې د انساني قاچاقو د ستونزې ګراپ لوړ ساتلی دی. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي چې افغانستان نه یوازې انساني قاچاق له لوړ ګواښ سره مخ دی، بلکې دا هیواد د انساني قاچاق منبع او د ترانزیت لار ده. د افغانستان د ځوانانو چارو معین کمال سادات وایي چې افغان حکومت د انساني قاچاق سره د مبارزې جدي ستراتیژي تعقیبوي. ښاغلی سادات دې غونډې ته وویل چې حکومت ځینې انساني قاچاق کوونکي نیولي او د دوی د لا نورو مرکزونو د له منځه وړلو په لټه کې دی.
ملی وحدت حکومت د انساني قاچاق په وړاندې ډېر جدي دی. په دې اړه موږ له خپلو امنیتي ادارو سره له ډېر نږدې نه کار کوو. هغه کسان چې انساني قاچاق کوي هغه ځینې نیول شوي، ځینې نورې هغه ادارې چې انساني قاچاق ته لار هواروي له امنیتي ادارو سره په دې کار کوو چې هغه ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
د جولای د میاشتې درشمه نیټه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې ورځ نوم لنش او شعار سره نمانځل کیږي. له دې ټولو سره د افغان حکومت او نړیوال ځینې موسس دقیق ارقام نه لري چې څومره فساد خلک له دې پدیدې زوریږي او څومره کسان عملا په انساني قاچاق کې ښکیل دي. د جمهور رئیس غنی و سلاکار ملالۍ شینواري وایي چې په دې برخه کې مبارزه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي وایي دا ستونزه دومره لویه ده چې د حل لپاره باید د ټولنې ټول قشرونه ونډه واخلي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
مننه زدران صاحب، په همدې موضوع پاتې کیږو. درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا موسسې چارواکي په دغه هیواد کې انساني قاچاق باندې اندېښنه ښکاره کوي. د موضوع په اړه مې راسره په ټلیفون په لیکه کې ده محمد شعیب ناصری صاحب. ناصری صاحب، که زما غږ اورې، پروګرام ته ښه راغلاست. که تا راته ووایې چې دا موضوع څومره جدي ده په افغانستان کې.
مننه، خپل سلامونه وړاندې کوم. البته د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ هر کال د 10 جولای باندې لمانځل کیږي، او په افغانستان کې دا اول ځل دی چې دا ورځ د یوې غیر دولتي موسسې له طرف لمانځل کیږي. افغان حکومت تر اوسه پورې یو قانون لري چې هغه باندې اوس کار روان دی چې هغه بیا له سره اصلاح شي، او موږ په دې اړوند کوشش کوو چې له ملي شورا سره خبرې وکړو تر څو چې دا قانون زر تر زره تصویب شي. البته افغان حکومت تر اوسه پورې په کلي توګه د انساني قاچاق وړونکو کسانو په وړاندې ناکام پاتې شوی. چون دا مشکل واقعا ټولو موږ تاسو ته معلوم ده چې یو لویه پدیده ده افغانستان ورسره مخ دی.
او ناصری صاحب کدر ته وای چې د انساني قاچاق عوامل په افغانستان کې څه دي چې انسان قاچاقیږي؟
زما په نظر په دې باندې ډېرو نړیوالو ادارو خپل راپورونه هم ورکړي، سرویګان هم کړي، خو د افغانستان کانټکست ته په کتو زه دومره ویلی شم چې افغانستان کې فقر ټولو نه لوی لامل دی چې خلک قرباني کېږي د انساني د قاچاق، او په دوهم قدم کې بې علمي یو لوی عامل کېدای شي، او په درېیم قدم کې بیکاري د دې عامل ګرځي چې خلک په مختلفو لارو باندې قاچاقبرانو سره مخ شي، غیر قانوني مهاجرتونه وکړي، یا د فقر له لارې اکثره کورنۍ خپل اولادونه خرڅوي. البته دلته یو خبره مهمه ده چې موږ باید موږ ټول افغانان په پوه شو، هغه دا ده چې انساني قاچاق هر هغه پدیدې ته وایي چې په زور یا په اجباري ډول کېږي، یعنی هر هغه څوک چې په خپله خوښه اروپا ته ځي دې ته موږ قاچاق نه شو ویلی، دا غیر قانوني مهاجرت ده. څه دی کې غیر قانوني قاچاق انساني هغه شی ته وایي چې په زور کېږي، یعنی په افغانستان کې موږ د ډېر عوامل وینو، لکه ډېر د دې نښې وینو چې اکثره ماشومان، بېوزله ماشومان، بېوزله ښځې، یتیمان چې هغوی سرپناه نه لري، هغوی د کور مشران نه لري، د محلي زورواکانو له طرفه په زور هغوی باندې کار کېږي تر څو چې هغوی په ښارو کې ګداګري وکړي، سوال وکړي له خلکو نه، او حتی تر ډېره حده پورې تنکۍ پېغلې، تنکۍ هلکان بچه بازۍ بد فعل ته او د نجونو بدو فعلو ته په زور باندې اړ کوي. یعنی دا د زور کلمه دلته ډېره مهمه ده، اما که څوک پر ازاده کار کوي نو هغه یو بل کیس ده چې هغه ته موږ سمګلنګ یا هغه ته ایلیګل مایګریشن وایو.
ناصری صاحب، د دې ستونزې د کمول لپاره باید څه وسي او تر اوسه پرې کوم کارونه سوي دي؟
د افغان حکومت د ولسمشر په حکم باندې یو های کمیشن یا کمیسون جوړ شوی، یو عالی کمیسون چې په هغه کې مختلف وزارتخانې شامل دي. دغه کمیسون د انساني قاچاق په وړاندې فعال ده کار کوي. البته د دوی فعالیتونه واقعا په افغانستان کې تر اوسه پورې دومره مؤثر نه دي ثابت شوي. په دې کې مؤثر وای نو نن ورځ به دوی لمانځلې وه، نن ورځ به دوی خپل پیغام حکومت به خپلو خلکو ته رسولی و چې افغان حکومت واقعا دا ستونزه جدي بولي. خو تر څومره چې موږ معلومات لرو افغان حکومت حتی له دې نه هم نه ده خبر، دغه عالي کمیسون چې په دې بخش کې جوړ شوی له دې نه هم نه ده خبر چې نن د قاچاق په وړاندې نړیواله ورځ ده. زه فکر کوم په افغان حکومت کې یو قوي اراده نشته، یو سیاسي اراده نشته چې سره کښېني او هغه قاچاقبران، جنګ سالاران یا زورواکان چې همیشه زموږ زموږ ماشومان، زموږ ځوانان په زور باندې په مختلفو بدو کارو باندې اچوي، هغه محاکمه کړي یا اتلیست ټولنې ته یا افغانانو ته نومونه وسپاري.
ناصری صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کره ته ووایئ چې تاسو سپارښتنه هغه کورنۍ ته څه ده چې د دوی اعضاوې قاچاقېږي او انساني قاچاقبران ورنه استفاده کوي، تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده تر څو پورې دغه ستونزه راکمه شي؟
یو لوی مشکل چې په افغاني ټولنه کې ده هغه دا دی چې د خلکو آګاهي اما هم ډېره کمه ده. خلکو ته دا معلومات نه دي چې یعنې موږ په دې لاره ځو یا دغسې یو معامله یو چارواکي سره کوو نو د موږ عواقب به څه شي. څه فکر کوم د خلکو آګاهي اما باید لوړه شي د ملي او بین المللي ادارو له طرفه، د افغان حکومت له طرفه، تر څو چې خلک په دې پوه وي او ځان له دغسې مشکلات وژغوري. او په عین وخت کې یو لوی باعث چې هغه غربت دی چې خلک مجبوره کېږي دوی نه غلطه استفاده کېږي. افغان حکومت چې 150,000 خالي پوستونه د اوس په حکومت کې خالي پاتې دي، دغه ځوانان چې همیشه قرباني کېږي، هغه تنکۍ نجونې چې همیشه قرباني کېږي، دغه پوستونه د دوی ته ورکړي تر څو چې دوی خپل خودکفا شي، خپل عاید ولري او له دغسې بدبختۍ سره مخ نه شي، یعنی خلک د دوی له ژوند نه ناوړه استفاده ونه کړي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. په افغانستان کې د بیړنیو مرستو او پراختیا مؤسسې له چارواکو سره مو په دې اړه خبرې درلودلې. دوی په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه زیاته اندېښنه څرګنده کړه. دا چې د انساني قاچاق په اړه د عامو افغانانو نظر څه دی؟ وبیورو.
احمد ننګراره یم. دیو شارون په لحاظ هغه ځوانان چې د مرز نه انتقالي کی په قاچاقي ډول انتقالوي په یو نوم په بل نوم په دروغو قاچاقبران غولوي، نو زمونږ د دولت نه دا خواهش ده تر څو داخل د ځوانانو لپاره د کاري زمینه برابره کړي.
او با تاسف چې قاچاق د انسان چې ډېر لوی جرم ده او ډېر لوی ستونزه ده، زموږ تاسو په وطن کې همیشه قاچاقبران غیر قانوني لري، زموږ تاسو ځوانان انتقالي او سوک سوک په کشتی کې په دریاب کې ډوبېږي او سوک په لاره کې، او دا اساسي مشکل ده زموږ تاسو په وطن کې. قاچاقبران دي څوک یو رقم ځغلی څوک بل رقم ځغلی، باید چې دا قاچاقبران مخه ونیول شي.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اوس هم هلمند ته ځو. د هلمند خنشین ولسوالۍ بیا د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د پولیسو یوې دقیقې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې خنشین ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو د ډله ایز برید له امله سقوط کړی ده. د هلمند د والي ویان عمر ځواک بیا وایي چې ولسوالۍ سقوط نه ده کړی، خو د تېرې شپې رئیس د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند خنشین ولسوالۍ جګړې ته یې تازه دمې ځواکونه استولې دي. په دې اړه نور معلومات د زموږ د همکار الیاس دای په راپور کې اورو.
د خنشین ولسوالۍ د سکوت په اړه زه د ونکیز راپور نه ورکول کیږم. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي ولسوالۍ سکوت نه دی کړی او لا هم د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. ځواک ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو ولسوالۍ ته نږدې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې دي، خو کوماندوی سرتیر رسېدلي او د هغو سیمو د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې تیره شپه د وسلوالو د ډله ییزو بریدونو په ترڅ کې د حکومتي سرتیرو د لاسه وتلي دي.
تیره شپه د وخت وسلوالو مخالفین د خانشین وسلوالۍ په سیمه ساحه باندې تهاجمي بریدونه کړي دي چې هغه ځای کې افغان امنیتي ځواکونه تقریبا 5 نفره ټپیان لري او 1 نفر هم شهید دی. د خانشین وسلوالۍ 4 د برابر کمربندي ساحو کې وسلوالو مخالفین دغه متکنه کړي وو چې ځینې ساحو کې پیشروي درلودله، خو د هغو د بېرته نیولو لپاره عملیات
دوی ورځې کړي چې د خانشین ولسوالۍ پر مرکز او د ګرمسیر ولسوالۍ په مینادر سیمه کې وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوستو او ماموریتونو بریدونه پیل کړي دي. د ولایتي شورا وکیل او د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي حکومت د وسلوالو د دغه برید په اړه له وړاندې معلومات درلودل. شاکر ولایتي اداره په بې کفایتۍ یاده کړه او پر حکومت یې تور پور کړ چې د خانشین تر سکوت وړاندې لازم تدابیر نه ونیولي.
ولایتي شورا نگرانی او تشویش دادی چې ولې مخکې تر دې چې کشفي ارګانونه هلته محل د تجمع د طالبانو هلته د اعداد طالبانو په ګوته کې ولې ونه شوای کولای چې موږ دغه خونړي برید مخه ونیو، یعنی دا چې د ورځو ورځو څخه مخکې دلته ولایتي اداره دلته د ولایتي شورا دلته عام ولسونه په دې باندې خبر و چې ګواکې د دواړو سیمو په درته تر یو وسلوال برید لاندې راشي، ولې موږ مخکې تر مخکې پر دې باندې اقدام ونه کړ، هلته متاکمات جوړ نه کړل، هلته مخزي جوړې نه کړل، هلته د دښمن د مدافع لپاره هیڅ نوه مدافعه ایجاد نه کړل.
د ولایتي شورا دغه وکیل ول د خنشین امنیت کمانډان رؤوف خان او د دی ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر ټپیان سوي دي چې د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي روغتون ته رسول سوي دي. شاکر زیاته کړه د ګرمسی په مینادر سیمه کې هم د پولیسو دوو پوستو سکوت کړی دی چې د یوې پوستې څلور پولیس لادرک دي. د پاکستان سره پر پوله دا ولسوالۍ په تیرو اتو میاشتو کې دریم ځل دی چې د وسلوالو لاس ته لویږي. د ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي په خانشین کې د میشتو ځواکونو او مسؤلینو ترمنځ همغږي نسته، د پولیسو تشکیل یې لږ دی او د پاکستان سره پرانستې لار لري چې وسلوال په ازاد ډول تګ راتګ کولای شي.
څو شیان دي چې هغه ولسوالۍ هغه خو تاسو ته معلومه ده چې هلمند د هیواد لسمه حصه تشکیلوي لوی ولایت دی او د دوو هیوادونو سره لکه پاکستان او ایران سره سرحد لګي. هغه سرحدي ولسوالۍ ده هلته یو خو د طبعاً چې په سرحد باندې یو ولسوالۍ هغه تر تهدیدات لاندې ده، او بیا د داسې هیواد سره لکه پاکستان هغه نه غواړي چې دلته افغان ځواکونه میشت وي. بل هلته یو مشکل د مهنګۍ دی چې هلته سیاه مهنګي نسته چې په وخت او زمان باندې دوی ته مهمات ورسېږي او دوی ته کومک ورسېږي. دا لیږه پرته ولسوالۍ ما په دې خاطر باندې ولسوالۍ سکوتو
تر دریم ځل سکوت وړاندې هم د خانشین ولسوالۍ مرکز ته نږدې په سلمتری کې د طالبانو سنګرونه او د فعالیت مرکزونه ول چې حکومت یې په تیرو څو میاشتو کې په لرې کولو ونتوانېدی. د ولایت د مقام څخه خبر لرزه سوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې خانشین ته اضافي سرتیر رسېدلي او د ملي اردو او بهرنیو ځواکونو د جنو او بریدونو په ترڅ کې شل وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د افغانستان عدلي وزارت د مظاهرو اعتصابونو او اجتماعاتو د قانون متن له رسنیو سره شریک کړ. دغه وزارت مسؤلین وایي له دې کار څخه هدف په یادو برخو کې لشته قوانینو او مکلفیتونو څخه د خلکو خبرول دي. محمد قاسم سولمل په دې اړه راپور کوي.
وروسته له دې چې د اسد په دوهمه د جنبش روشنایي پر مظاهرې خونړی برید وسو، د عدلي وزارت د مظاهرو اجتماعاتو او اعتصابونو د قوانینو جزئیات له رسنیو سره شریک کړل. د دغه قانون په یو برخه کې راغلي کچیر تشخیص سي چې د مظاهرو اعتصابونو او یا د راغونډېدو سیمه د امنیتي دلایلو له مخې خوندي نه ده او سیمه باید پرېښودل سي، نو مظاهره کوونکي او مشران یې مکلف دي چې د پولیسو له امر سره سم سیمه ژر تر ژره پرېږدي. قانون زیاتوي له مخکنیو او مکرره خبرداریو سره سره که چیرې دغه کسان د سیمې له پرېښولو ډډه او یا د نورو مخنیوی وکړي، نو تر عدلي تعقیب لاندې به ونیول سي. د عدلي وزارت ویاند امان ریاست که څه هم دا ونه ویل چې دا متن د اسد د دوهمې مظاهرې په تړاو خپور سوی، خو زیاته کړه چې د دې کار څخه هدف دا دی تر څو له دې وروسته هر ډول مظاهرې باید موجوده قوانینو ته په کتو تنظیم سي.
قانون ما را کمک میکنه تا در راه اندازی
دیوی د قانون زموږ سره مرسته کوي تر څو د مظاهرو، غونډو او اعتصابونو په جوړېدو کې قانوني بهیر په پام کې ونیسو او قانوني چلند وکړو او له دولت هم غوښتلی سو چې د همدې قانون له مخې قانوني چلند ولري. نوموړی وایي دا قانون له 1981 کال څخه نافذ دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسد په دوهمه په کابل کې د جنبش روشنایي پر مظاهرې حملې کې چې داعش مسؤلیت په غاړه واخیست لسګونه کسان وژل سول او څه باندې 300 تنه ټپیان سوه. افغان حکومت وایي د احتمالي حملو په اړه د دغې مظاهرې پلانونکو ته خبرداری ورکړی و، خو د جنبش روشنایي غړي بیا امنیتي ارګانونه د خپلې مظاهرې د امنیت په نه ټینګښت تورنوي. د دغه غورځنګ غړي داود ناجي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې که داسې اندېښنه له مخکې نه موجوده وه، نو ولې د کورنۍ چارو وزارت دوی ته د مظاهرو جواز ورکړ؟
یو ورځ
مخکې امنیه قمندان او د ګارنیزیون قمندان له دو نورو کسانو سره زموږ جلسې ته راغلل او وی ویل چې پر لسو لارو د امنیت ټینګښت زموږ لپاره ستونزمن دی او موږ ته یو مسیر وټاکئ. موږ یو مسیر وټاکئ کوم ځای چې پولیسو ټاکلی و. اوس چې حکومت د مظاهرو، اعتصابونو او راغونډېدو قانون له خپرولو څخه په دې وخت کې څه هدف لري دا روښانه نه دی. عدلي وزارت دا هم ونویل چې د یاد قانون د شپږم مادې سره سم به د روښنایي غورځنګ مسؤلین وپوښتي او که نه. خو د دې مزنګ پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل سوي کمیسیون مشر او لوی څارنوال فرید حمیدي وایي هغو مسؤلینو سره به قانوني چلند وسي چې په دغه پیښه کې ګرم وبلل سي. د سیاسي چارو کارپو مطیع الله خروټی وایي د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو باید ولس د مظاهرو پر مهال د امنیتي ارګانونو لارښوونو ته پام وکړي، ځکه د دا ډول حملو احتمال هر ځای او هر وخت شته.
دا چې کابل چاپ ورځپاڼو د څه په اړه لیکنې کړې دي اسدالله لودین ورته کتنه کړې.
له اداري فساد سره د مبارزې نوې پیل شوې حادثې او په افغانستان کې د پټو توقیف خانو په اړه د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د راپور په اړه غبرګونونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې حکومت د اداري فساد د ټغر ټولولو ته جدي اراده لري. په سرمقاله کې راغلي یو ورځ مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالي شورا خپل کار پیل کړ چې له دې سره به د فساد ضد مبارزه ګړندۍ او عدالت ته به لاسرسی پیدا شي. د سرمقالې لیکوال ویلي له تېرې څه باندې یوې لسیزې را په دېخوا اداري فساد په افغانستان کې دود شوی، خو اوس د ملي وحدت حکومت کلکه اراده لري چې د دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. سرخط ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې بهیر سیاسي شوی دی. په مطلب کې راغلي له اداري فساد سره د مبارزې بېلابېلې ګټورې طرحې په پخواني حکومت کې هم جوړې شوې، خو نتیجه یې ځکه نه ده ورکړې چې اکثره لوړپوړي دولتي چارواکي او زورواکي په فساد کې ښکېل دي. د مطلب لیکوال ویلي کچیر اوس د ملی وحدت حکومت د فساد عملان نیسی نو له سیاسي او بانفوذ څیرو سره به مخ کیږي او دغه مبارزه به سیاسي رنگ اخلي. په مطلب کې راغلی حکومت باید د فساد ضد مبارزه کې د سیاسي کړیو تر اغیز لاندې رانه شي او په جدي ډول له لوړپوړو ادارو څخه د فساد ضد مبارزه پیل کړي. ملي ارمان خپل سرمقالې کې له فساد سره د مبارزې او د قانون حاکمیت د عالي شورا د کار پیل ته په اشاره لیکلي چې په فساد ککړو کسانو ته بیا د خطر زنګ ووهل شو. په سرمقاله کې راغلي حکومت باید د بروکسل کانفرنس مخکې له فساد سره د مبارزې په برخه کې یو څه لاسته راوړنې ولري او د سرمقاله لیکوال ویلي د دغه مبارزې د بریالیتوب لپاره باید عدلي او قضایي ارګانونو ته خپلواکي ورکول شي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د 200 پټو توقیف ځایونو په اړه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او په کې لیکلي چې په دې توقیف ځایونو کې هغه تنکي ځوانان ساتل کیږي چې له طالبانو سره د اړیکو او یا هم د ځانوژونکو حملو د هڅو په تور نیول شوي دي. په سرمقاله کې راغلي د 200 پټو توقیف خانو موجودیت لا بشری حقوقو څخه سرغړونه ده. د سرمقالې لیکوال ویلي د خواشنۍ وړ خبره داده چې څو ځله دغه ډول ناقانونه فعالیتونو په اړه اندېښنې وښودل شوې خو حکومت مخنیوي ته اقدام نه دی کړی.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس په افغانستان کې 2:30 بجې سوې ناجي صاحب استودیو ته راغلي او د مهمو خبرونو سرلیکونه راټولوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف کمانډو ځواکونه استول شوي دي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د یو مازدا موټر د چپکېدو په پیښه کې 11 محصلین وژل شوي دي. د پاکستان په قبایلي سیمه چترال کې مشکوکو کسانو د یو مذهبي اقلیت دوه غړي وژل دي. او د استانبول یوې محکمې ولستنه ترک ژورنالیستان د ترکیې له مذهبي مشر فتح الله ګولین سره د اړیکو په تور په بند محکوم کړل.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د بروکسل د کانفرنس لپاره د افغانستان د پراختیا پر ملي پروګرام کار کړی دی. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پروګرام کې د افغانستان د راتلونکي لپاره لومړیتوبونه په نظر کې نیول سوي دي. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي چې د دغه پروګرام له لارې هڅه کیږي چې افغانستان خودکفا سي او دغه وارداتي هیواد په یو صادراتي هیواد بدل سي.
بروکسل کانفرنس لپاره بشپړ چمتووالی لرو او دغه سبان د دوه میاشتو چې موږ تر بروکسل پورې لرو زموږ نورې چارې به هم نه هیسي او د راتلونکي کړنو لپاره د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د پراختیا په برخه کې موږ به مثبته پایله ولرو.
د مالی وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت یو شمېر هغه ژمنې پوره کړې چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې او پر یو شمېر نورو یې کار روان دی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت هڅه کوي د انرژي په برخه کې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د دغه وزارت د انرژي د برخې مرستیال امان الله غالب ازادي راډیو ته ویل چې په همدې هدف د اوبو او انرژي وزارت د یو شمېر اقتصادي سکتوري وزارتونو سره په دوبۍ کې له هغو پانګوالو سره ګډ کانفرنس جوړوي چې په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دي. ښاغلی غالب وایي چې د لویو پروژو په عملي کولو کې وزارت هڅه کوي چې کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ ګډ کار وکړي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یو بوجي پاکستانی اوړه 1300 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2500 افغانۍ، یو درې نیمنی بوجي ورجې 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1600 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 9 او یو لیټر ډیزل تیل په 15 افغانۍ پلورل کېږي. د کابل په بازارونو کې نن افغانۍ د یو شمېر بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 85 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 90 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 410 افغانۍ.
نجیب زمان و چې د اقتصادي خبرونو درته ورول. تاسو کولای شئ ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځني صفه 2:29 په صاف او واضح ډول واوري او همدارنګه ازادي رادیو د افغانستان په سترو خارونو کې د اف ام په 0.5 صفو باندې اوریدلای شئ. اوس هم ور رسیدلې د دو اونیزو پروګرامونو ته. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ حقیقت څه دی پروګرام زموږ همکار قسم سلمل چمتو کړی ده، او ورپسې زموږ بل همکار نورګل شفق د تاندې څنګه اوروي.
حقیقت څه دی؟
ل دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنه اوریدونکو سلام. د افغانستان د ماین پاکي مؤسسوي په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په موده کې دوی توانېدلې شاوخوا 80% ماینونه او چاودیدونکي مواد لمنځه یوسي. د دغه مؤسسې رئیس وایي پر دې کار شاوخوا 200 میلیونه ډالر لګېدلې دي، او لا هم نورو پیسو ته ضرورت شته تر څو پاتې سیمې هم پاکې سي. خو یا دا چې پاتې 40% سیمې به څومره نور لګښت ولري، او دا چې په افغانستان کې د جګړو دوام څومره د ماینونو او ناچاودو مهماتو شمیر زیات کړی دا او ځینې نورې پوښتنې د حقیقت څه دی په پروګرام کې د ماین پاکۍ د مؤسسې له رئیس شهاب حکیمي سره څېړو.
ډېره مننه کوم حکیمي صاحب محترم چې موږ شمو د مرکې وخت راکئ. لطف مو دی. د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه چې داسې ویل کېږي چې افغانستان لا هم د ماینونو او ناچاو د توکو د لرلو له اړخه یو ستر ګواښ سره مخامخ دی، او دا په مسله روزمره د خلکو څخه قرباني اخلي. فکر کوي د دې دونو هڅو سره سره، د دونو مصارف سره سره، ولې لا هم دا ګواښ په خپل حال تقریبا پاتې دی؟ ولې دا پرمختګ نه لري؟
بله، ډېره مننه. دا د ماین مشکل لغه وخت نه شو سوي چې شوروي اتحاد افغانستان باندې خپل وکړ. نو لمه وخت رئیس تر اوسه پورې دا لړۍ جاری ده. دا ټول مونږ سروي کړ، پس له سروي نه پلان ورته جوړ کړ. د پلان په اساس باندې 80% صحیح خلاص شوی دی، 40% صحیح څه پاتې دي. بیا هم مونږ ورته پلان برابر کړ، دونرانو ته ورکړی دي، دا هدي اپروال یا منظوري شته ده، د افغانستان حکومت منظوري شته ده. زه پاینده درې تر پنځو کلو پورې دا 40% صحیح هم پاکې سي. دا تازه صحیح هم هغه سوي دي رامنځته سوي دي. دغه صحیح اندازې تر اوسه پورې مونږ ته اندازې مونږ ته معلومه نه ده چې څومره صحه ده، ولی په هر صورت په هغه اندازه نه ده چې د شوروي د جنګ نه او د داخلي جنګونه او د طالبانو د وخت نه څه پاتې دي لرو نه زیات نه دي.
نو نه ستاسو هدف دا دی چې پرمختګ سوی دی؟
پرمختګ ډېر زیات سوی، 80% صحیح پاکې سوی دي. اوس مونږ تاسو چې د کابل په ښار کې ژوند کوو، 5 میلیونه کسان ژوند کوي، نور لوی لوی ښارونه، حلقوي سرکونه، دا کوم برق چې کابل ته راځي، د مونږ د آبیاري سیستمونه، بندونه د افغانستان، دا ټول صحیح پاکې شوي دي. سو سفانون په کې ژوند کې خو اوس هم تلفات شته، خو په هغه اندازه ده چې په تیرو پاولو کې خلک وژل کېدل.
یو بل مشکل چې موجود دی هغه دا دی چې په دا تیرو 14 کلونو کې بیا هم په یو نوی ډول په افغانستان کې جګړه جاری وه. طبیعي خبره ده چې په دې کې په دې جریان کې ډېر ماینونه هم شخ کړای سوله، او دا سیمې که مشخصا وایس چې د افغانستان په کومو ځایونو کې دا مشکل ډېر لیدل کېږي.
مخ د شوروي اتحاد په وخت کې تاسو په معلومي چې جنگ د افغانستان د شرقي ولایتونو شروع سه، همداسې شمال ته وخوځېده. نو ټول افغانستان کې جنگ وسو، په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې ساحې موجودې وي، زیاتره پاکې شوي دي. پس لغن تاسو ګورئ چې بیا جنگونه په هلمند، په قندهار، په جنوب شرقي ولایتو کې، شرقي ولایتو کې بیا هم شروع شوي دي. په دغه ولایتو کې ډېر زیات جنگ شوی دی، خو زیاتر مینونه د سرک د غاړې مینونه دي چې دوی ورته آی ډي وایي. دغه آی ډي چې دی افغانانو ته ډېر زیات تاوان رسولی، او عام خلک پکې ډېر زیات شهیدان کېږي، زخمیان کېږي. د دې په څنګ کې هغه نور مینونه چې دي، چون سروې نه ده شوی، زه اندازه یې نشم درته ویلی، خو داسې دومره درته ویلی شم چې په هغه اندازه نه یي چې د شوروي اتحاد په وخت کې ماینونه خښ شوي دي.
فکر کوئ د دې نوې لړۍ د ماین ښخولو او د دې ماینونو د ځای پر ځای کولو پیسې کې ستاسو په نظر لومړی درجه مسؤول څوک ګڼلی شو؟ وسلوال مخالفین، بهرنیان، که نور دلیل ته پلم
په نړۍ کې نړیوال بشری قوانین ستاسو دي. د وینونو په حساب کې د اوتاوا تړوند او د کلستر بمونو په مقابل کې بل تړوند چې د دوړو تړونونو عضویت افغانستان حکومت لري. د افغانستان حکومت هیڅ کله دا حق نه لري سمینون استعمال کی کچیر استعمال کی نړیوالی نه پریده نو په دې حساب د دې تصور چې د افغانستان حکومت مینون استعمالی ډیر زیات ضعیف ده امکان یې ډیر کم ده په دې چې دوی تر مراقبت لاندې دي
یعنی داسې موارد تاسو ځان سره نه لرئ چې مثلا افغان حکومت یا
افغانستان تروسه پورې نه مګر نړیوال دلته مختلف ملکونه دي اکثریت یې د دې تړونونو غړیتوب لري هغه دوی ډیر زیات کوشش کوي چې باید مینون استعمال نه کړي بعضې ملکونه دي مثلا د امریکا متحده ایالات دوی د اوتاوا تړون غړیتوب نه لري مګر مین پاکي پروګرامو دپاره ډیر زیات کومک کوي او په عین حال کې دوی وایي چې هغه مینون دوی استعمالوي چې هغه پس څو مودین تر کنټرول لاندې دي کله چې دوی خپل فوجي اډو نزي بیت لري کوي بیت خوساکي په صندوقو کې دي نو هغه نظامی مینونه دي بشري آفت لپاره مینونه دوی نه استعمالوي راغو مخالفین هم بود مخالفین اکثرا مثلا د طالبان اسلامي تحریک دوی کله چې په قدرت کې وو مینونه حرام بلله او حتی د دې پخوانی مشر ملا محمد عمر فتوای ورکړه چې د مینون استعمال کاملا حرام دی او حتی مینپاکان ته د مجاهدین خطاب کړی و خو پس له هغه نه چې دا جنګونې بیا شروع شول دا د سړک د غاړې مینون استعمالي کې دوی کوم خاص داسې هغه نه لري چې مونږ دا کوو یا دا نه کوو مګر استعمال زیات ده له دې نه معلومی کې څنګه د افغانستان د حکومت مخالفین دې استفاده ونه کړي
بله یعنی په لومړۍ درجه کې د حکومت مخالفین دې چې د مینونو څخه ډېر استفاده کوي مننه که څه راسو تاسو د اداري فعالیتونو ته چې تاسو فعالیت د کوم کال راهیسې پیل شوی دی او په دې دونه موده کې مخکې تاسو ویلي چې 80% ساحې تقریبا د مینونو څخه پاکې شوې دي څونه مصرف تاسو درلودله او دا مصرف د چا لخوا تاسو درکول کېدل
زه د افغانستان مې پاکي پروګرام عمومی ساختمان باندې که در طبق اگریم ترون سپاره 1,200,000,000 در مینپاکی پروگرام پر قسمتی مصرف سره او دیدی پیسو پر مصرف آور سرمون و کولی سی ساعتی ها فیصد افغانستان در مینون سخ پاک رو او دار عریب و سم ادامه لری مگر در دونران و یا در مرستندوی و یا وادون و مرستی چی دی مالی مرستی وصل کنده کم سویده تقریبا مثلا تیر کال مون 15 میلیون دلار پیسې د پروګرام لپاره مصرف کړی دي او سږ کال مون 15 میلیون دلار لرو کیدای شي چې په دې میاشتو کې نورې پیسې هم ترلاسه کړو مګر معلومه نه ده یو دا مسله ده بل مسله دا ده چې مونږ وکولای شو چې 80% صحیح او 13 میلیون ناچاو دي توګي لمنځي شو د دې خبرې معنا دا ده سهار افغان د پاره هر دوه افغان د پاره یو مین یا ناچاو دي توکي په افغانستان کې کارول شوی هغه مونږ لمنځي وړي دي که دا په جای پاتې وای دا شارونه دا سرکونه دا برق سیستمونه ویالي سیستمونه دا به ټولې په افغانستان کې ړنګوي
فکر کوي دغه 40% چې ساحل هم پاتې دي یعنی دا څونه مقدار کسی چې تاسو یادې کړې تقریبا 1,200,000,000 او زمونږ دومره موده چې تېره سوه علت څه و چې ولې ونه توانېدی په بشپړه توګه دغه مینونه له منځه یوسي
دا 40% صحیح په هغه وخت کې یا اوس هغې حالت کې یا په هغه وخت کې چې مونږ پاکاري کوله اهمیت دومره نه درلود و سورز پروس خلق زیاتی که خپل منابع و تزیر زراعتی مزکو بنده چه مالچر یا فضلق جایل چه خلق وست لاری لطهی چه باید زانون ورسی خپل منابع و تا وست دقا صحیح اولویت بندی سویدی داشتی فیصد صحیح پاتی دی مگر کار پا ترتیب سره ادامه درلو خب کچیری پیسی یا مالی مرستی پقا وقت که پا کافی اندازه موجود وی نو کلیس تروسو پر این وقت خلاص و او سم مثلا در 40% صحیح پاتی دی که مثلا در طولی پیسی دی یو کال در پارا برابر چی در یو کال که خلاصی دی
اینه چون پیسو تا ضرورت دی
دیسی فکر رو کسی 40% 500 میلیون متر مربع ساحه ده پودو دی 200 میلیون دلار ضرورت ده چه مثلا در صحیح پاکی سی پودو دی البته که هر کال مون 50 میلیون دلار ترلاسه کن که دیسی پاینده 50 کلو که خلاصه مگر کچیری شپیتو عویات اللہ سکو پدریو کارو کی خلاص ہے نو دا دی پوری تعلق لیدی چه مرستندوی وادون سمرا کمکی دا افغانستان و حکومت سمرا حمایت که دا مهمتا
تسوالی چه ندیوال مرستی تر وحاد بر رکمی سویدی الات صدای تاس تو دوی سر تماسونه نیولی دی دوی بولی خپل مرستی کمی کلی دی پا دا سال کچ با افغانستان که وروس در بلی دا جگلی دا لمن پراخی جا و دا جگلی زیتی جی
فکر کنم دبا پا آن دوی نظامی مرستی فکر رو که ایسی پا حدود اویا فیصد یا اتیا فیصد کم سویده پا مدر شکر دوی بشری کنم کم سویده پا دیسی دوی توجه اوز دلتا یا دوی موجودیت دلتا کم ده پا هر اندازه سی دوی دلتا خیلی پا مق اندازه دوی پا مسائل بانده توجه کرده نچون دوی خیلت یا کم سویده پا مدر خاطر ده صددی بشری مرستی کم سویده ولی دوی اکثر انوایی سمون بشری مرستی کمو خو پدی که شک نیست بشری مرست تو سر سیاسی و نظامی اهداف همسته چون سیاسی نظامی اهداف دل تا تقریبا کم سویده پا دقیقه اساس در بشری مرستی هم کم سویده در دقیقه یعنیت در ما به فکر سره
من از شکر
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو په دې تاندې څنګه کې یو افغان پیغله مریم امرخیل در پیژنو چې د ژوند مشکلاتو ته ماتي ورکړه خپل ژوند یې بدل کړ او اوس د نورو پیغلو د ژوند د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي ځکه خو یې خورلڼې غواړي چې د سولې جایزې ته ونوموي ورپسې دوستانو له یو تنکي زلمي اسد خان افغان سره غږېدلی یو چې په بایسیکل یې هند ته د تلو تکل کړی و خو په لاره څه ور وشول په نننۍ تاندې څانګه کې به یې واورئ زه نورګل شفق یم ملګرو مریم امرخیلا د خپلو ننځکو د وخت کیسه کوي چې خونځي ته د تلو ارمان یې په زړه کې کرلی و د خپلې سیمې د جومات ملا چې د دې ځیرکتیا او لیاقت درکړل نو د دې له پلارې وغوښتل چې له دیني زده کړو وروسته دې ښوونځی هم ورباندې ووایي
زموږ ملا صاحب و هغه به ډېر صفتونه زما کول ټول کلا کې د هلکانو ته به ویل چې دې ته وګورې یوه ټوټه قدې د دې عمر ته وګورې دا څه رقم قرآن وایي او د دیني کتابونه به مې له مخې نه ویلې نو هغه وخت و چې زما پلار ته دغو ملا وویلې وای چې خیر ده تر شپږمه یې پرېږده دې ته اجازه ورکړه چې دا تر شپږمه مکتب وایي سره له دې
د دې استعداد و چې د ښوونځي پیل یې د اول ټولګي پر ځای له پنځم ټولګي وکړ د دې له زندآباد افغانستان چیغې او د نورو ټولګیوالو او د مکتبي نجونو بدرګې دغه ښوونځی وغوړاوه
زما سره ډېرې غټې غټې نجونې وې هلته به موترانې ویلې دا موضوع هم ما خپل مدیر سره شریکه کړه ما ورته وویلې چې موږ بلته پیل کېږو نجونې به راځي او ترانې به وایي شعرونه به وایي نو هغه راسره ومنله بیا به د ملي سرود او د ترانو ویلو دا ټول مسؤلیتونه ما واخیستل هره ورځ به مې اسټیج په سر باندې لومړی به مې لاس په موټی کړ ویل به مې زندآباد افغانستان ټول نجونو به لاسونه پورته کول او دوی به هم ویل چې زندآباد افغانستان نو موږ ډېره زیاته په لوړ مورال او لوړې روحي سره دغه ښوونځی را شروع کړه کله چې زما هغه لیاقت زموږ خپلوانو دوی ولید هماغه اوسې زما د پلار د تره زامونو تربلونه او د شاوخوا خلک دوی هم خپلې لورانې مکتبو کې واچولې
اغلی مریم اتم ټولګي ته رسېدلې وه دوستانو چې ښوونځي ته یې اور ور واچول شو او د دې خورلڼې او کلیوالې په خپلو کورونو کېناست
هماغه اوس کله ښوونځی مو وسوځول سو ټول خلک وډار سول نو هماغه اوس موږ مکتب نه پاتې سولو بده مرغه تقریبا 1238 نجونې وې زما تر اوسه هم په یاد دي چې دوه نجونې مکتب ته راتللو موږ مکتب هم سم مکتب نه و داسې تیږې وې کله کله فیسبوک کې بعضې خلک راپورته کوي زما بیا ډېری وخت ژړا ورته رسي زه وایم د خو ما ته هغه نجونې رایادېږي موږ به خپل بوټونه قطار کېښودله او هماغسې صنفونه مو وه کله چې اوس راته یادېږي دا اوسنۍ زده کوونکي چې وینم دوی وایي چې زه باید ښایسته جامې واغوندم ښکلي کالي واغوندم بیا ښوونځي ته لاړ سم او دوی اوس په سټایل په بدبختۍ باندې اخته شول دا مود وکړه
دا خپله یوه خاطره راته وه
وای چې کومې مؤسسې په خونځي کې یو سیالي جوړ کړی و او د لهغه مؤسسې غوښتي و چې ز غواړم پاچا شم.
یو ځل کانادا نه مونږ مکتب کې مسابقه چول سی و بیا دوی مونږ ته ویل سیار چا خایسته رسوم کغه هغه ته بیا اره برخه کې سیدی راتون کې غواړي کار وکي مونږ هغه ته جایزه ورکو. مونږ د سی ویل چې ز خایسته رسوم کوم چې ز ډاکټر کېږم ماته به ډاکټر شان راولېږي او چا ویل ز معلم کېږم هغه بیا چې کله مونږ رسمونه وکړل پغه کې زه اول شوم. ما ورته ویل زه غواړم پاچا سم راتلون کې کې دوی ماته ډیر وخندل دی راته ویل وای ته اتمن کېدلای سي. بیا استاد میال تک ډاکټر لیکلی
د مریم امرخیل په زړه کې د زده کړو شوق د خونځي سوځولو سره مړ نه شو. دی خو غوښتل چې د هلکانو په خونځي کې زده کړو ته دوام ورکړي خو نه شو. اخر په زده کړو پسې کابل ته د خپل ماما کور ته راغله. دلته هم خپل کورنۍ لریوالی د دې زړه خوړ خو مشکلات یې وګالل. دولسم ټولګی بشپړ کړ او په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوه چې سږ کال له همدې پوهنځي فارغه شوې ده. مریم وایي چې اوس ځینې لیکنې هم کوم.
تر ډیرو لیکنې هم کوم، مطالعه مې ډیره کړې ده. ځینې ادبي ټوټې لیکم، لنډ نثرونه لیکم، کله کله نظم هم لیکم. هره ورځ اتمانی او څه لیکم. نه غواړم چې زما ادبیاتو برخه زما د مسلک چې اصلي برخه مې دا غم رانه پاتې شي.
همزولو مریم وایي چې که څه هم زه دلته د ماما په کور کې وم خو بیا هم خپل کور خپل کور وي. کله ناز وکړه، کله نخری وکړه، دا شی وخوره هغه مخوره، خدا په پردی کور کې کله امکان لري. مریم وایي چې زما نه یادېږي چې ما دې کله په کور کې ناز او نخری کړی وي. همدا علت و چې غوښتل مې باید نورونه خویندې مې زما غوندې مشکلات ونه ګالي. خپل او د هغوی د ژوند د ښوالي لپاره مې خیاطي پیل کړه. خیاطي هم داسې چې لومړنۍ تجربه مې وي خو ښې بریالۍ تجربه وي.
بازار تلی ما دا کالی می ولید، ما لی دا خو ولی زه خیاطی و نکما او ما ایس خیاطی نه وکړی. زه لاړه لما تکام وخت سلا تاسو به باور ونی سی 500 افغانۍ ما له یو چانه قرض کړی ویل خپلوانو نه. ما په غوان تکر ولا لغنه می سلور جوړی کالی جوړ کړ واړه واړه د ماشومانو دا بازار ته ویل. هغه دکاندار تل لګ زرا غلطیانه پکې ونی ولی وای دا جین دي سام کنور ډیر خاصه کالی وی رانه وای خسل. او دکاندار ته ویل مال ته د سی کالی لري چاته ورکی او در وی گنڈی وای وو. نو هغه ماته 15 جوړی کالی راکړل. دا می ټول راوړل کوته نیم می د ترخه دي تور کړ نیم ما و گنڈل. مونږ به دومره پیسې په کار کې ګټلې سیاتا ډیر مختلاړو.
دوستانو هغه مریم امرخیل چې لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ و داسې وخت راغی چې د خیاطۍ په برکت یې د میاشتې کابو 40,000 افغانۍ پیدا کولې. لدی سره یې ځینو نورو رسپانو مجلو او نورو رسنیو ته د حق الزحمه په بدل کې لیکنې کولې. او یو ورځ داسې هم راغله چې اغلی مریم د 15 کورنیو مېرمنو ته د خیاطۍ په وسیله د رزق ګټلو لار جوړه کړه. او دا د اوسې د زرتار په نوم داسې ټولنه جوړه کړې چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ګڼو بېوزلو مېرمنو ته یې خیر رسیږي.
اوس خو ما یوه ټولنه رامنځته کړله. هغه وخت کې د افغان مېرمنو د لاسي صنایع ټولنه وه. نه یوازې داسې په کابل کې هغه بېوزلې مېرمنې دي، ټولو ولایتو کې سې غریبې بېوزلې مېرمنې دي. او د لاس کار زده ده دوی لپاره مې کار پیل کړی ده او د زرتار په نامه باندې دغه کار ما شروع کړی ده. دوی لپاره ما یو منظم پروګرام جوړ کړی. هغه دا و چې مونږ نوی ډیزاین او نوی بڼه باندې دا خپل لاسي صنعت راوباسو او نړیوال ته ورپیژنو. د هغه له طریقه نړیوال بازار د میرمنو لپاره پیدا کړو. اوس موږ سره کوم ولایتونه دي؟ پکتیا، پکتیکا، کاپیسا او ننګرهار، همدارنګه میدان وردګ او غزنی، لغمان او نور ولایتو کې هم زمونږ کار شروع شوی ده. اما غواړو چې ټول ولایتونه پکې راګډ کړو. اوس چې دا تر تارو پورې تر دو شیانو پورې مو دوی ته مواد واخیستله، هر چاته مو خپل ولایت ته ورولېږله. زما هیله و ارمان هم دا و چې زه د دغو میرمنو او د دغو نجونو لپاره یو څه وکړم چې دوی په خپل ځان باندې بسیا واوسي.
مریم په دومره کلونو کې د خپل کلي د وختونو له کومې ټولګیوالي سره نه و مخ شوې، خو یوه ورځ په برقه کې مخ پټې د دوو ماشومانو یوې مور ورته وویل چې زه د سترګې پیژنم. دا یې کیسه کوي.
زه کابل ته راغلم نو هغه ډېرې رانه لرې پاتې شوې. نو یوه ورځ په ښار کې موټر کې ناستم، په څنګ کې مې یوه نجلۍ ناسته وه، چادري یې اغوستې وه، دوه ماشومان ورسره وه. ما ته یې ویلې وایي ستا سترګې زه پیژنم. زما دغه لاس یې کلک ونیوه، وایي چې ته مریم نه یې، د دې مخ پټ وه، زما لوڅ وه. ما ورته ویلې مال ته څوک یې؟ وایي زه ګلدسته یم. زما سنفه یوه ګلدسته نومېدله. نو ما چې وکتله هغه وخت کې کوژده منه وکړې او وړن جلی وډیره وړه کله چې میدی ته وکتل ډیره احساساتي شوله مال ز مریم ما نوزی پغې کې ونی ولم په موټر کې دواړه سیټ کې څنګه ناستی وو نو هغه ډیره په ژړا سوله مام ژړل هغه سنفې مې ډیره تشویق کړله ما ماته ژړل وای هیڅ کله به نه وای چې ستونزې لرم زمونږ ستونزې وینې ستا هیڅ هم نه دي او ته به ځان رسوې
ما دا هر څه صرف د ځان او د خلکو د ژوند د مثبت تغیر لپاره کړی او د هیڅ ډول بدل غوښتنه ما نه ده کړې خدا د ملګرو او زما د خورلنو نیک نیت دی چې دوی غواړي ما د سولې جایزې ته ونوموي داسې څه مریم وایي
زه ورته وایم چې کلم دی جایزې په اړه باندې یا د جایزې په خاطر نه درس ویلې دی او نه مې د جایزې په خاطر نه مې د انعام په خاطر نه مې د شهرت او د دوشانو په خاطر باندې ما دومره هڅې کړې دي زه ډېره خوشحاله یم او مننه کوم له دې ملګرو مې چې دوی زما هغه زیار او هغه ته هڅو ته یعنی دونه ارزښت ورکړی دی او دا ډېره غټه خبره ده زما لپاره همدومره چې دوی زه په دې هغه کې یاده کړې یم چې ته باید د سولې جایزې ته ونومول شي دوی ما ته ټلیفونونه وکړل ټولو راسره خبرې وکړلې ویلې چې ته باید دې جایزې ته ونومول شي کومې لیکنې مې چې درلودې دوی ته مې ور ولېږلې نو نور دوی پوهېږي کارې پوهېږي
ما ویل له خپل ژوند او له دغو کړاوونو سره له مبارزې دې څه زده کړل مریم امرخیل ویل
مبارزه نشی کېدلای شي مونږ یو ځای ته ورسیږو هر څه سکو هر اهله سلرو مونږ باید نو وایسي دانه پوره کیږي مونږ که مبارزه وکړو کله زره زامت وباسو لږ زره یعنی حتمان هغه هله او هغه ارمان چې مونږ لرو حتمان ورته رسیږو و مبارزه او همت او قوي اراده باید ولرو او ډیر پاک نیت باید ولرو
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوړې وای لوپټې مو له دستاره کمی نه دي د لوپټې څښتنه اغلی مریم امرخیله مو پیژندله چې څنګه د خپل ژوند د بخت ستوری په هغه خوا روان کړ چې دی غوښت اوس د دستار نوبت دی اسد خان افغان هغه ځوان دی چې په وړکوالي کې د یوې کورنۍ د سرپرست مسؤلیتونه ور په غاړه شول پلار یې ناروغ شو او دی مجبوره شو چې کور ته ګټه وټه وکړي د سبزی او د میوې مارکیټونو کې کار کولو ته ملا وتړله خو ښاغلی افغان وایي چې د کار ترڅنګ مې د زده کړو لمن هم نیولې وه د ژورنالیزم ځینې لنډمهاله کورسونه مې هم ورسره ویل او یوه ورځ دا فکر راسره پیدا شو چې یو نوی څه وکړم هغه نوی څه وو
البته دا یو د بایسکل سفر و چې ما باید کړی وای او له کابله مې پیل اخیستی وای تر ډیلی پورې او دې کې د افغانانو دپاره د سولې یووالي همغږۍ بالخصوص هغه ماشومان کوم چې په سړکونو باندې دندې ترسره کوي دوی دپاره زه یو پیغام نړۍ ته ورسوم او بالخصوص هندي وګړو هندي چارواکو او هلته هند کې د سلمان خان سره هم وګورم چې د بینګ هیومن مشري په غاړه لري او د خیر ښېګڼې دغه مرستندوی کارونه سرته رسوي
خدای اوس دوستانو په څه ګیله مند دی
ما کوشش وکړ چې یا سفر ته رسمي بڼه ورکړم چې زه یو عادي افغان وم چار لکه را سر پیژنګلوي هم نه درلوده ما د موینیت جوانان څخه یو مکتوب راواخیست خارجه وزارت ته لیکن بدبختانه باید وایم چې په اته میاشتو کې زما مکتوب ته حتی هیڅ ځواب ونه ویل شه خو د هر څه ستونزو باوجود ما یاد سفر ته بس لبیک ویلې او زه ناهیلی نه شوم او یو درې میاشتې مې ورته ټریننګ وکړو بایسکل مې واخیسته په 4000 افغانۍ البته دوام لاس و په چنداول کې ما کابل ادګاه څخه دا سفر پیل کړ مخ په ننګرهار دوام ورځ د تورخم او پیښور ته ورسېدم چې هلته مې دوه شپې وکړې په مسیر دغه لاره کې یو څو ځای زه ډېر سخت تهدید شوم ځینې ستونزې وې چې مخکې له اسلام آباد څخه د سفر کولو اجازه رانه کړل شو
ما ویل ولې دې د دومره هیوادونو ترمنځ هند وټاکه د ښاغلي اسد خان افغان ځواب وو
هندوستان که تاسو دغه لنډو وختونو کې ووري یو ښه مثال دی یو ښه دوست افغانانو ته لنډ مثال د سلما ډیم درکولای شم د چابهار لارې درکولای شم د افغان پارلمان درکولای شم لکه ډېر یو مخلصانه ډول باندې افغانانو سره خپل دوستۍ ته دوام ورکړی او دې ته هم زه هیله مند یم چې په دغه سفر کې هم انشاءالله موږ ته یو مثبت تمامېدلی شي ده
سفر مې په نیم کې پاتې دی خو تکمیلوم یې او بل سفر مې د ځینو اروپایي هیوادونو په لور دی داسې څه هم همزولو ښاغلی اسد افغان وایي او زیاتوي
ما سخت مسیر ته کړه دا او ان شاء الله چې دغه ز پاسانه سره وس هواره ولا شم. اوس مهال خو هندستان ته له حوال لارې زم، خو هندستان ته چیات پیغامونه ورسوم، بیا له خیره بیرته راځم خپل هیواد ته او بل سفر پیلوم. له کابل څخه منځنۍ اسیا څخه مخ په اروپا غو بیا یو کلن سفر دغه به زمکه لارې په بایسکل پیلوم.
یو شاعر وای چا چې خپل قدر په خپل وکړ ګله، ستاره د هغه قوم په اوروج شوله. خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم چې بدل نه کړي څوک خپل حالت په خپله. دا وا د دې ونه د تاندې څنګه خبرونه پاک لا مملشه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.